د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسی روفی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. د مصر د سینا په ټاپو وزمکی او ځانوژن کې برید اته تنه پولیس وژلي، او د کرملین ویان د امریکا د استخباراتو هغه رپورټ رد کړی چې ګوند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې لومړنۍ محکمې رئیس شراقا منیب نن د یوې علني محکمې له ترسره کېدو وروسته وویل چې ښاغلی روفي ته دغه بند تر څنګ 3000 افغاني جریمه هم ټاکل شوې. نوموړی د یو نیم لک ډالرو بډې اخیستلو په جرم نن په علني ډول محاکمه شو. ویل کېږي چې ښاغلی روفي د کورنیو چارو وزارت قراردادونو او ارزونې او تدارکاتو د کمیسیون مشرو، خو جنرال روفي پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او هغه یې دسیسه بللې. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې مالی فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر سبب بللې. ښاغلی غنی چې نن په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، په دې اړه وویل:
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي، او هغه فساد تلفات زیات دلو باعث ګرځي اماد منل ور نه ده، د اردو د سربازانو د منل ور نه ده او د وطنوالو د ور نه ده.
نوموړی وویل چې په تېرو دوو کلونو کې د دفاعي قواو په برخه کې بنسټیز بدلونونه راغلي، خو په وینای په دې برخه کې نورو کارونو ته اړتیا ده. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران د پخواني جمهور رئیس علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینې خواشینی ښودلی. ارګ نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې علي اکبر هاشمي رفسنجاني د ایران د جمهور رئیس په توګه همدارنګه د نورو بیلابیلو دندو پر مهال د سیمې په مسایلو کې خپل اغېز او د خپلو پلویانو په زړونو کې ځانګړی محبوبیت درلود. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیس وایي د اساسي قانون د 21 مادو تطبیق له ستونزو سره مخ دی. قاسم هاشم زینن د افغانستان د اساسي قانون لوونې د منځنې په مناسبت وی غونډه ته ویل چې په ځینو دولتي ادارو کې د ظرفیتونو نشتون د مادو د نه تطبیق اساسي علتونه دي. د مصر د سینا په ټاپو وسمکی یو ځان وژن کی د موټر په وسیله د پولیسو د تالاشۍ پر پوسته به میبرید کړی چې لک تر لګاته ته پولیسو وژلی. ویل کیږي په دې برید کې چې برېدګر پکې په چاودیدونکو موادو بار د کثافاتو موټر کارولې، ډېر لس کسان نور ټپیان شوي. برید د لاریش په خار کې د پولیسو پر یوې پوسته شوه. تر اوسه چا د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو یو وړه وسلواله ډله چې داعش سره تړلې بلل کیږي تر دې مخکې د دا ډول بریدونو پړه منلې. د ترکیه پولیس وایي د عبدالقادر مشرفو چې د استانبول په یو نایټ کلب کې د نوي کال پر شپه په برید تورن دی د ازبکستان تبه دی. رسنۍ د استانبول د پولیسو له قبله وایي مشرفو چې په ابو محمد خراساني مشهورو په عراق او سوریه کې د داعش له ډلې سره اړیکه لرله. نوموړی دا مهال تښتېدلی او څرګندنه ده چې چیرې به پټ وي. عبدالقادر له 2018 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي. د نوي کال په شپه له ماشیندار سره په استانبول کې د رینا په نایټ کلب برید وکړ او پر خلکو یې بېدرې غډزې وکړې. 9 کسان یې ووژل. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د سولې د بهیر د پرمختګ په صورت کې حکومت چمتو دی چې له وسلوالو مخالفانو سره پر ټولو مسلو خبرې اترې وکړي. بشار الاسد دا خبره له فرانسوي خبریالانو سره مرکه کې کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا چې دا مرکه یې نن خبره کړه، د بشار الاسد له قوله وایي هر کله چې د خبرو اترو نیټه اعلان شي د سوریې دولتي هیئت پکې د ګډون لپاره چمتو دی. روسیې، ایران او ترکیې وړاندیز کړی چې د سوریې د سولې خبرې اترې دي د قزاقستان په پایتخت استانه کې وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ښایي د سولې خبرې اترې د جنوري په 28 نیټه پایل شي. د کرملین ویان د امریکا د استخباراتو هغه رپورټ رد کړ چې ادعا کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د حق کولو او ناسمو معلوماتو د خپرولو د هغه کمپاین امر ورکړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړه څو دا انتخابات وګټي. د پوتین ویان دیمیټری پیسکوف د دوشنبې پر ورځ ژورنالیستانو ته ویل په راپور کې بې بنسټه ادعاوې دي چې هیڅ نشي اثباتی دی. پیسکوف ویل موږ اوس هم د مسکو او روسیې چارواکو هر ډول ښکېلتیا په دې مسله کې ردوو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې مسکو دا مهال د ټرمپ له ټیم سره هیڅ ډول تماس نه لري. د کرملین ویاند وویل چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنه به په ډیر غور پلانېږي، ځکه دا تماس په اړیکو کې له یو ځنډ وروسته ټینګیږي. او په ایران کې نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه درې ورځنی ملي ماتم پیل شو. رفسنجاني پرون د زړه د حملې له کبله د 20 کلونو په عمر مړ شو. د ایران وسنی ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړو ایراني چارواکو نن سهار په تهران کې رفسنجاني ته وروستی درناوی پر ځای کړ. هاشمي رفسنجاني له 1997 میلادي کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. تمه کېږي چې د نوموړي د تدفین مراسم به سبا ترسره شي. په همدې خاطر سبا ته په ایران کې عمومي رخصتي اعلان شوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر وایي په امنیتي ارګانونو کې فساد د ځواکونو د تلفاتو سبب ګرځي.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفاتو د زیاتېدلو باعث ګرځي اعماد منل وړ نه ده.
په همدې مجله کې به په دې اړه د دفاع وزارت نظر هم واوري. د روزګان د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي، خو د روزګان ولی بیا د اندېښنې بې ځای بولي.
د داعش لپاره دغه روزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته داعش واوسي، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا به هم واوري چې په ایران کې یو افغان میرمن له دې کبله مړه شوه چې ایرانی ډاکټرانو یې له درملنې ډډه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه وایي؟
دا کاملا نه یوازې داسې د نړیوالو معیارونو خلاف ده، بلکې په خپله د یو دولت په حیث باندې په ایران د دولت د صریح تخلف له خپلو قوانینو سره هم ده.
نور کورنۍ او نړیوال راپورونه هم لرو. د مجله موتر شپږ نیمو بجو ته را سره پاتې شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې فساد د تلفاتو د زیاتېدو باعث ګرځي چې دته د منلو وړ نه دي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه. رحمت الله افغان د دې غونډې جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل یادوي. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په یادو ارګانونو کې فساد ورته د منلو وړ نه دی.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفاتو د زیاتېدلو باعث ګرځي اعماد منل وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
ښاغلی غنی زیاتوي که چیرې سرتیری په خپل وخت ښه تجهیز نسی، البسه خوراکي مواد او نور اړین توکي ورته ونه رسیږي، نو احتمالا د تلفاتو کچه زیاتیږي. هڅه مو وکړه چې په روان لمریز کال کې د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه له اړوندو ارګانونو څخه ارقام ترلاسه کړو، خو بریالي نه سو. خو د امریکا پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي و چې د تیر کال په پرتله په 2016 میلادي کال کې د افغان ځواکونو تلفات لوړ سوي دي. فرانس پریس لیکلی وو په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې لږ تر لږه 60,000 تلفات درلودل چې 15,000 تنه وژل سوي او 15,000 تنه زخمیان وو. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای د ملي وحدت حکومت مشرانو پیاوړي اراده کولای سي په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد کچه راکمه کړي.
په امنیتي لیکو کې مو د فساد په اړه د ولسمشر غنی خبرداري واورید. اخوا د افغانستان دفاع وزارت په چارواکي مني چې لا هم په دغه ادارې کې د فساد په بشپړ ختمولو نه دي برلاسه شوي. صفي الله ستانکزي د دفاع وزارت له مرستیال ویان جنرال رادمنش سره خبرې کړې او په سر کې په دغه وزارت کې د فساد موجودیت په اړه پوښتنه ترې کړې.
خیلی ظاهری که مشکل است، اما به عمومی سطح که مون وکوالی سو چه ده فساد مخوانی سو و دقیق کال که مون وکوالی سو چه به ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس زه په جوته باندې تاسو ته ویلی سوم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راونلی لرو، اما بیا هم تر آخر پوری داری شکنسوی نده.
جناب صاحب، یعنی زینی موارد اوس هم شته، څنګه ربط ورکوی دغه موارد لتلفات سره؟ ولسمشر خپل منلی چې تلفات د فساد لعمل هم شوی دی، څنګه ربط ورکوی دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخکې یاشه البسی او ممر او پدر نور شیان مثلا د مهمات او په موضوع باندې په تکتیکی سطح کې لږ څه مشکلات موجود وو چې موږ وکولای سول چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونه کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو، او په دا تغییراتو په لر کې موږ وکولای شو مثلا په هلمند کې ډېر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطعا نشته، او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده چې تر اخره پورې ورسېږي، او د موږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري چې تر اخره پورې ورسېږي. نو هغه ځایونه کې چې تر اوسه هغه مدیران چې مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسېدلی، چې خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران چې په تکتیکی سطح کې دی تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي او امنیتي ځواکونو. په 2018 کال کې چې تیر شو، فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدی باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې چې نوی د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړه، موږ وکولای سول چې ډېر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، په اردو کې په 80% زیات موږ خپل قطعات اکمال کړی دی. دا اکمالات معنا یې دا دی چې موږ وکولای سول چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو، او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سه حل کیږي، او د دې په حل کېدو کې موږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد رادمنی شو چې وایي د فساد د ځینو موجوده مواردو د له منځه وړلو لپاره جدي اراده لري او عملي کار پرې روان دی. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور راپورونه ته ورځو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نور راپورونه به له کندوز ولایت را پیل کړو. په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو یوه لس کسیزه ډله د خپلو وسلو سره د سولې له بهیر سره یوځای سوه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوالې ډلې تر دې وړاندې د کندوز د ښار په نږدې څنډو کې د دولت پر ضد فعالیت کوه. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
په کندوز کې لس تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شول. د کندوز په امنیت قومندانۍ کې د یک شنبې په ورځ مازدیګر مهال د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یوې لس کسیزې ډلې د یوځای کېدو په هدف لویه غونډه جوړه شوې وه، او په دې غونډه کې د کندوز د سیمه ییزو چارواکو برسیره یو شمیر قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، د مدني ټولنو فعالانو، همدارنګه فرهنګیانو ګډون کړی و. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې یادو وسلوالو له دې وړاندې د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او ځینو نورو سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کوو، چې د امنیت قومندانې هڅو سره د سولې له پروسې سره یوځای شول.
افراد مسلح مخالف با دولت در اثر سعی و تلاش منصوب
دغه وسلوال طالبان د امنیت قومندانې د منصبونو د هڅو له کبله د سولې له بهیر سره یوځای شول، او موږ د دوی راتګ په نیک فال نیسو، او دوی د کندوز د امنیت په برخه کې ګټور تمامېدای شي. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال پر نورو وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې له جګړې او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
هیڅ کس مشکلات ما شما را حل نمیکنه تا یک دیگه خود دا
هیڅ څوک زموږ تاسې ستونزې نشي حل کولی. راځئ د سولې او د خبرو له لارې د خپل ستونزې په خپل منځ کې حل کړو. ټولې ستونزې د خبرو له لارې حل کیږي، ځکه د ټوپک په میل او د جګړې له لارې ستونزې نه حل کیږي.
تمام افغانستان ګل ګلزار کړی بودیم.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امر الدین ولی وویل چې د یادو وسلوالو مخالفانو پر اتک سره به د کندز ښار د ختیځې څنډې امنیت به هم ښه شي.
بین با منطق روی میز مذاکره او صلح بشینیم، چه مشکلی که بود
راځئ د خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، ځکه په سوله کې خیر دی. او که څوک مسلمان وي، ایمان ولري او انسان وي، هغه هرو مرو سوله کوي. او هغه څوک چې سوله نه مني او جګړه کوي، هغه د خپل د هیواد او د خلکو دښمن دی. د دغه لس کسیزې ډلې قمندان مشر خان په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې له طالبانو سره دوه کاله همکاري کړې، خو د کندز د سیمه ییزو چارواکو او په سیمه کې د خپلو سرو وسلوالو کړنې د دې لامل شوې چې دی له خپلو ملګرو سره له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
ارتباط قمندان صاحب میراګل له قمندان صاحب د امنیت سره په ارتباط کې سو، منګه قمندان صاحب د امنیت راوغوښتلو په ډېر هغه باندې موږ تقدیم کړو چې خام نه وضعیت ولیدو، بېرته په دې ځنګلو کې ګرځېدلو بېرته راغلو.
په کندز کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د سولې د پروسې د دفتر پرانیستلو څخه تر اوسه پورې نږدې 600 تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اوریه. اوس مورزو روزګان ته. په روزګان کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي که دولت د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو باندې کنټرول ونه لري، نو کیدای سي چې د داعش ډله هلته سر راپورته کړي. بلخوا د روزګان والي د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې دغه ولایت د داعش د فعالیتونو لپاره مساعد نه دی. شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
په ارزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي هم ویر لري چې ګڼي د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې به د داعش وسلواله ډله فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا غړي محمد قسیم حیدری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ارزګان ولایت د چرچینو او یو شمېر نورو ولسوالیو په ګڼو سیمو کې که څه هم وسلوال طالبان پراخ حضور لري، خو داسې اندېښنې موجودې دي چې د داعش وسلوال ډله به له ګاونډي ولایت زابل څخه ارزګان ولایت ته خپل فعالیتونه وغځوي.
وامو ډېر لرو چې ځکه بعض ځایونه شنو چې ما بعض بعض خلک شته پیاي ترسېږي او د زکرت روپۍ دي چې نوې لاکه وو چې هلکه وو دا روپۍ راغلې پر نور مغازه باندې تقسیم شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت له دې وړاندې ویلي وه چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله چې په ننګرهار ولایت کې پراخ حضور لري له پښو یې غورځولې ده. د مسؤلینو په خبرو ارزګان چې یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دي، پر 90% خاوره باندې وسلوال طالبان حاکم دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت والي په دغه ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د راپیدا کېدو څخه ویره نه لري. د ارزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې وسلوال طالبان له ډېر مودې راهیسې پراخ حضور لري او هغوی نه پرېږدي چې داعش اسلامي دولت ډله دغلته فعالیت وکړي. نوموړي وایي که څه هم د ارزګان ولایت په ګاونډي ولایتونو هلمند او زابل کې د داعش ډله حضور لري، خو په ارزګان ولایت کې د دوی فعالیتونو ته زمینه نه ده مساعده.
د داعش لپاره دغه ارزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته داعش واوسیږي، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا یادونې وړ ده چې د ارزګان ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال ولیجان سرحدي دنده ځنډول سوې او تېره ورځې پر ځای په جنوبي زون کې د 404 میوند زون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست قمندان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو ارزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه صفه وزي اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د یوې افغاني ښځې له درملنې څخه د ایراني ډاکټرانو ډډه کول د ایران د کورنیو او هم د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. څو ورځې وړاندې یو 25 کلن افغان میرمن له دې عمله مړه شوه چې ایراني ډاکټرانو یې له درملنې او د هغې د اینی له جراحۍ څخه ډډه وکړه. نجیبه زمان نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ایراني ډاکټرانو لخوا د وی افغاني میرمنې نه درملنه چې د خپلې دې ناروغي له امله بیا ساور کړي ده د کډوالو په اړه د ایرانیا او نړیوالو قوانینو څخه په زغر د سرغړونه بولي. د دغه کمیسیون د څارنې او ارزونې د برخې کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ایراني ډاکټرانو دغه عمل د کډوالو د نړیوال کنوانسیون خلاف کردی او افغان حکومت باید دغه ډول پیښه په دقت وڅېړي.
دا کاملا نه یوازې داسې د نړیوالو معیارونو خلاف ده، بلکې په خپله
د یو دولت په حیث باندې په ایران د دولت د سره تخلف له خپل قوانینو سره هم د دکته هر مملکت ځان ته هم خپل قوانین لري وخت دی چا ته ځای ورکوي پنا ورکوي نو دا د دې معنا لري چې هغه پنا داغه د ټولو انساني حقوقو د منلو په معنا باندې دی.
څو ورځې مخکې فردا نړیوال رادیو د ایران د جهاني صنعت په نوم د یوې ورځپاڼې په حواله داسې راپور خپور کړ چې یو افغانه د 50 کلن ناروغه مېرمن له دې عمله مړه شوه چې ایراني ډاکټرانو یې له درملنې او د هغې د اینې له جراحۍ څخه ډډه کړې وه. له دې مخکې بیا د روان کال د وږې میاشتې په لومړۍ نیټه د لطیفې رحماني په نوم یوه 12 کلن انجلۍ چې د اینې په ناروغۍ اخته وه د نه درملنې له امله د شیراز په نمازي روغتون کې مړه سوه. ایران د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن دي او له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د اعدامولو، ځورولو او په قفسونو کې د بندول او نندارې ته د ایښولو راپورونه ورکړل سوي دي. د کابل یو شمېر ښاریانو هم دغه پیښه وغندله او دا یې غیر انساني او غیر اخلاقي کار بللی دی. د کابل یو اوسیدونکي شرف خان شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا یو ناوړه عمل دی. د کډوالۍ له اولې ورځې څخه تر اوسه که په پاکستان کې دی ګیلم جم ورته ویل کېږي، که په ایران کې دی مور او پلار ښکنځل ورته کېږي.
دوه تنه طبي کارکوونکي امیر او مجیب چې په کابل ښار کې په یوه لابراتوار کې دنده ترسره کوي وایي چې دغه عمل په ټوله نړۍ کې د درملنې له اصولو خلاف کار دی. هغوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا عمل خو مغندو ول نه غندو، دا کار ایران کار نه و، دا بیا هم د موږ د داس مشرانو ته اړر نیسي چې هغه باید د هغو سره وغږېږي او داس مشکلات په آینده کې مثلا بیا تکرار نه سي.
په رښتیا سره دا یو غیر انساني او غیر اخلاقي کار دی. دغه کار چې دوی کړی باید وغندل شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په نړیوال کنوانسیون کې یوازې په سیاسي برخو کې کډوالو ته استثناءات موجود دي، نور په ټولو برخو کې کډوال لکه د هغه هیواد وګړي له برابرو حقونو څخه باید برخمن سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او بیرته غزنی ته راځو. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو محصل کورنۍ دا کوي چې زوی یې د دغې ولسوالۍ د امنیه قمندان لخوا نیول سوی او د ډیرو وهلو ټکولو له کبله مړ سوی دی. د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرباغ ولسوالۍ امنیه قمندان په همدې تور اوس تر څارنې لاندې دی او په وینا یې څېړنې پیل سوي دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په ټولنیزو رسنیو کې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو محصل د وژلو په اړه تر غبرګونونو وروسته د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون ځینې کسان نیولې دي. د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې دمه یاده قضیه یوازې تور دی، خو په اړه یې د ټاکل شوي پلاوي څېړنې پیل شوي دي.
اصل جمهوری په حکم او د موږ خپل تصمیم دی والی صاحب زموږ مشترک آیات څنګه مسلکی آیات هم صاحب ته لیږلای مندان د امنیت قرباغ د مين د نظارت باندې د پغه با او چې خاص باندې دا موجوده ده.
خغلی مرخیل وایي چې د قرباغ امنیه قمندان پر د لګیدلې تور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ولایتي شورا د معلوماتو لمخې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو محصل کورنۍ ادا کوي چې زوی یې د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندان له لورې نیول شوی او د یاد قمندان لخوا د ډیرو وهلو ډبولو له کبله مړ شوی دی. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو لمخې د مقتول کورنۍ ویلي چې د دوی زوی د قرباغ د امنیه قمندان له لورې له دې عمله ونیول شو چې ګواکې پلار یې له طالبانو سره اړیکې لرلې. یادې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د غزنی امنیه قمندان وایي هغوی چې یاد محصل وژلی د بشري حقونو ناقضین دي او هر څوک چې په دغه قضیه کې مجرم وپیژندل شي د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې به سزا ورکړل شي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که په دې قضیه کې عدالت تامین نشي خلک به خپل غږ اوچت کړي. دی وایي دوسیه تر څېړنې لاندې ده، هیله من یم چې کار یې ژر پای ته ورسیږي او نظامي څارنوالۍ ته واستول شي. له هغه ځای سره هم په اړیکه کې یم او که حقیقت په پام کې ونه نیول شي موږ چوپ نه پاتې کیږو. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا وایي چې پولیس د تورن د نیولو دنده لري، نه دا چې تورن ته سزا ورکړي. د چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په جدي توګه قضیه وڅېړي او عاملینو ته یې د قانون مطابق سزا ورکړي. له هغې پرته به خلک له پولیسو فاصله واخلي او د ولس مرسته به ورسره کمه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو راپورونو کې دا دی چې له موسل ښار څخه سلګونه ملکیان په داسې حال کې تیښتې ته اړ شوي چې عراقي ځواکونه له داعش سختدریزي ډلې څخه د دې ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. د موسل د امنیتي وضعیت مهم ټکي ملالۍ بشیر په خپل راپور کې راخیستی.
د یک شنبې په ورځ سلګونو ملکیان د موسل له شمالي ګاونډ څخه د کډه کېدو په حال کې ښکارېدل. د عراق ځواکونو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړی دی. ملکیانو وروسته له هغه خپل کورونه پرېښودل پیل کړل چې عراقي ځواکونو د ظهور او مصنع سیمې بېرته ونیولې. د مصنع ګاونډ یو اوسیدونکی محمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وروسته له هغه یو کړای سو خپل کور پرېږدي چې پوځ دغه سیمه ونیوله.
نن زمون پر کور توغندی وریدل. مونږ پریکړه وکړه چې ووځو. دا توغندی د داعش لخوا ویشتل کیږي. مونږ له تیرو لسو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. مونږ نشو کولی خپل کور پرېږدو. ان له دروازې مو پښه د باندې نشوی ښودلی.
د تروریزم پر ضد عراقي ځواک سرتیرو په موسل کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق یو لک سرتیری د امریکا د هوایي حملو ملاتړ لري. امنیتي ځواکونو له اکتوبر میاشتې راهیسې د موسل شا او خوا څلورمه برخه نیولې ده، خو د اوبو او خوراک پر کمی سربیره ډیری اوسیدونکي تر اوسه په خپلو کورو کې پاته وو. له 1.5 میلیونو څخه شاوخوا 1,15,000 اوسیدونکي بې ځایه سوي دي، خو دا شمیر له 1,400 څخه 2,300 ته رسېدلی چې 50% زیاتوالی ښیي.
او روسي مطلب متادی چې د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ په وروستي ورځو کې د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي. دغه سازمان د امریکا د برخې په یوه سراسري کمپاین کې پر ولسمشر شخص وایي چې باید د زندان وتړي، کنه منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوی په خبره لسګونه نور کسان د زندان ته واچوي. صفي الله استان اکسای نور جزئیات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګ په باراک اوباما غږ کړی چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره په خپله ژمنه وفا وکړي. په امریکا کې د دغه سازمان مشر مارګریت هوانګ په یو سرخلاص لیک کې د 1.2 میلیون کسانو په استازیتوب ولسمشر اوباما ته لیکلي چې خپل ټول توان د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره وکاروي، کنه د دې په خبره منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لسګونه او یا هم سلګونه نور خلک د زندان ته راولي. د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګه ویلي د جنوري په 11مه بچې د ګوانتانامو د پرانیستې له 15مې کلیزې سره برابر ده. د سترې محکمې په وړاندې لاریون هم وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مشر هوریا مصدق وایي ګوانتانامو باید وتړل شي او له محاکمې او د جرم له ثابتېدو پرته د بندیانو ساتل پکې ناقانونه کار دی.
د ترامپ بیانات داسې ښکاریږي چې دا متاسفانه غواړي چې دا زندان همدارنګه خوشي پاتې شي او نور زندانیانو هم پکې برابري. دا زموږ د ډېر اندېښنې وړ ده. ښاغلی اوباما اوس چې د دوی آخري وخت دی، زموږ غوښتنه هم دا ده چې اوباما باید دا زندان هم وتړي او زندانیان یا خوشي کړي یا هم محاکمه وشي او د دې جرم باید ثابت شي. که جرم ثابت و نه شي، هغه اشخاص چې د محاکمې له پرته په زندانونو کې ساتلی دی، دا یو غیر قانوني عمل ده.
زندان د بشپړ تړلو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د جنوري په 15مه څلور یمنی بندیان له دې زندانه سعودي عربستان ته انتقال شول. له دې سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو شمیر 1500 ته راکښته شو. سپینې ماڼۍ ویلي مخکې تر دې چې ولسمشر اوباما د جنوري په 16مه دفتر ډونالډ ټرمپ ته پرېږدي، ولستر 19 نور بندیان به هم انتقال شي، خو دای نه دی ویلي چې دا زندان به وتړل شي که څنګه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د انتقال د درېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا زندان باید پرانیستی وي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
مننه چې تر دې دمه را سره وي. د آزادی رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره د درې مجله وړاندې کوله. د پارزما همکار سلطان سرور سره مجله په استودیو کې دی. سرور صاحب شغلی
فریبا جان تشکر از شما. خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است.
شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی بر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی تأکید کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مزبان.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی را یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان دانست. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به خاطر وفات رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأثیر کردند. و یک سخنگوی کرملین گزارش استخبارات آمریکا درباره نقش ولادیمیر پوتین در انتخابات آمریکا را رد کرده است. بارز سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می‌داند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی پذیرفتنی نیست. گزارش مفصل در این باره تا لحظات بعد. به اساس یک خبر دیگر، یک مقام بلند رتبه وزارت داخله افغانستان به جرم فساد به 14 سال حبس تنفیذی محکوم شد. شراق منیب، رئیس محکمه ابتدایی قضایی سنگین در مرکز عدلی و قضایی، هنگام صدور این حکم همچنان گفت عبدالواسع رؤوفی همچنان مکلف به پرداخت 18,000 افغانی جریمه نقدی است. عبدالواسع رؤوفی مسئول کمیسیون ارزیابی قراردادهای وزارت داخله بود و به اتهام رشوه‌ستانی محاکمه شد، هرچند خود آقای رؤوفی این اتهام را نادرست می‌خواند. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به خاطر وفات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران ابراز تأثیر کردند. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه‌ای میگوید که آقای رفسنجانی در جریان وظیفه‌اش به حیث رئیس جمهور ایران یک شخصیت تاثیرگذار در منطقه بود. ریاست اجرایی حکومت افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای مرگ آقای رفسنجانی را ضایعه اسفناک دانسته است. هاشمی رفسنجانی دیروز به سن 82 سالگی در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت. در ایران امروز به خاطر وفات هاشمی رفسنجانی ماتم ملی سه‌روزه آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و دیگر مقام‌های بلند رتبه ایران امروز در تهران به رفسنجانی ادای احترام کردند. رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. پس از قتل یک محصل در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، قمندان امنیه این ولسوالی تحت نظارت قرار گرفته است. اعضای خانواده یک محصل به نام سعید رحمان هفته گذشته ادعا کردند که فرزندشان توسط قمندان امنیه ولسوالی قره‌باغ بازداشت شد و سپس در نتیجه لتوکوب جان داد. جنرال امین الله امرخیل، قمندان امنیه غزنی، به رادیو آزادی گفت تحقیق در این خصوص جریان دارد.
به موضوع یک محصل که شهید شده ادعا موجود است. بالا قمندان امنیه ولسوالی قره‌باغ و رئیس سابق جمهور، وزیر سابق امور داخله، تمام اراکین بلندرتبه دولت آگاهی داره، هیئت تعیین شده و پس که مورد ادعا سوی تحت نظارت است. به اینجا مراجع عدلی و قضایی نظر به شواهد و دلایل الزام قضاوت خواهد کرد.
به اساس گزارش ها، محصل مقتول به ظن اینکه پدرش با طالبان همکار است دستگیر شده بود. ادامه خبرها. یک سخنگوی کرملین گزارش استخبارات آمریکا درباره نقش ولادیمیر پوتین در انتخابات آمریکا را رد کرده است. در این گزارش ادعا شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور حملات سایبری را داده است که در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا کمک کرد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، امروز به خبرنگاران گفت این گزارش حاوی ادعاهای بی اساس است. در ششم ماه جنوری دفتر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا بخشی از یک گزارش محرم را نشر کرد که در آن آمده بود پوتین دستور دخالت در انتخابات آمریکا را داده است. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، میگوید در صورت پیشرفت پروسه صلح، حکومتش آماده است درباره همه مسائل با مخالفانش مذاکره کند. ما میگوید ما آماده مذاکره در مورد همه مسائل هستیم. در مذاکرات در همه موارد باز است، از ختم جنگ تا آینده سوریه. محدودیت برای این مذاکرات وجود ندارد. اسد این سخن را در مصاحبه با خبرنگاران فرانسوی گفته است. سنا خبرگزاری دولتی سوریه که این مصاحبه را امروز پخش کرد، به نقل از بشار اسد می نویسد هر زمانی که تاریخ مذاکرات اعلان شود، هیئت دولتی سوریه آماده مذاکره خواهد بود. شماره کسانی که در نتیجه نوشیدن مایع زهری پاکاری تشناب در سایبریا کشته شدند به 76 نفر رسید. مقام‌های محلی امروز گفتند که 3 نفر دیگر هنوز در شفاخانه بستری هستند. به گفته آنها با وجود هشداری که در پشت بوتل این مایع درج شده بود، این افراد مایع مخصوص برای پاکاری تشناب را نوشیدند. کمیته تحقیقات روسیه گفته است این مایع در ترکیب خود متایل الکل داشت، نوعی الکل که نوشیدنش میتواند به مرگ بینجامد. همین کمیته همچنان میگوید که 22 نفر به اتهام فروش این مایع دستگیر شدند. چون این رویدادها در روسیه به تکرار واقع شده، زیرا همچون مایعاتی که در ترکیب خود الکل دارند نسبت به نوشابه های الکلی ارزان ترند. و پلیس ترکیه میگوید شخص متهم به حمله در یک کلب شبانه شهر استانبول عبدالقادر مشریپوف شهروند ازبکستان بود. رسانه‌ها به نقل از پلیس استانبول گزارش دادند که مشریپوف معروف به ابو محمد خراسانی با گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق رابطه داشت. مشریپوف فراری است و تا به حال روشن نیست که در کجا پنهان شده. او از سال 2011 به این سو در ترکیه زندگی می‌کرد. مشریپوف در شب سال نو میلادی با تفنگ ماشیندار وارد کلب شبانه رینا شد و بالای مردم تیراندازی کرد. در این رویداد 39 نفر کشته شدند.
تشکر از همکارم امید مرزبان که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 6:36 شام با وقت افغانستان را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارجگزاری به شهدا و معلولین اردوی ملی بر ریشه‌کن ساختن فساد در ارگان‌های امنیتی و دفاعی تاکید کرد.
فساد دیدی باعث گرزی چه تلفات
فساد باعث می شود که تلفات زیاد شود و فسادی که سبب افزایش تلفات می شود قابل قبول من و قابل قبول سربازهای اردوی ملی ما نیست.
در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش های آنها برای از بین بردن کامل فساد اداری ادامه دارد.
ولی ما در این عرصه قدم های بسیار بزرگی برداشتیم. این بود که در قراردادهای سلسله مشکلات وجود داشت.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید مشکل ترین تصمیمش در دو دوره ریاست جمهوری فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان بود. یک قاچاقچی انسان شماری از پناهجویان به شمول اطفال را در هوای منفی 20 درجه در یک شهرای آلمان رها کرده خودش فرار نموده است. از سرنوشت این پناهجویان نیز گزارش برایتان داریم. واکنش کشورهای منطقه در برابر مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که فساد در ارگان‌های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات شده که قابل قبول نیست. آقای غنی این اظهارات را امروز در مراسم ارجگزاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل بیان داشت. در این حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که اراده قوی رهبران حکومت میتواند از فساد در ارگان‌های امنیتی و دفاعی جلوگیری کند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان فساد در نهادهای دفاعی امنیتی را عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان می‌خواند. محمد اشرف غنی روز دوشنبه در مراسم ارجگزاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل تاکید کرد که فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی قابل قبول نیست.
فساد دیدی باعث گرزی چه تلفات
فساد باعث می شود که تلفات زیاد شود و فسادی که سبب افزایش تلفات می شود قابل قبول من و قابل قبول سربازهای اردوی ملی ما نیست. برای تغییر مثبت در این بخش پلانی را ترتیب داده ایم و انشالله عملی خواهیم کرد.
آقای غنی افزود که اگر نیروهای امنیتی به اسرع وقت تجهیز نشده و البسه مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز به آنان نرسد، ممکن آمار تلفات افزایش یابد. تلاش نمودیم تا در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال هجری شمسی جاری از نهادهای مربوطه ارقام به دست آوریم، اما موفق نشدیم. اما حدود دو ماه قبل جنرال جوزف قماندان قوای مرکزی امریکا در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تلفات سربازان افغان در سال 2016 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. فرانس پرس نوشته است که اردو و پلیس ملی افغانستان در سال 2015 میلادی کم از کم 20,000 تلفات داشته است که 5,000 تنشان کشته و 15,000 دیگرشان زخمی شده اند. در این حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که اراده قوی رهبران حکومت میتواند تا از فساد در ارگانهای امنیتی و دفاعی جلوگیری کند. باری آرز بر رادیو آزادی گفت که در نهادهای امنیتی، دفاعی و کشفی این کشور باید افراد به اساس ضوابط به کار گماشته شوند، نه به اساس روابط.
در نخست باید در مورد به سطح حکومت یک اراده قوی ایجاد شود تا دامن فساد در نهادهای امنیتی برچیده شود. در نهادهای سگانه امنیتی باید کادرها با ظرفیت و مسلکی جابجا شود. بازهای بلند در وزارت دفاع، داخله یا امنیت ملی نباید تقسیم شود. در اینجا باید یک ظرفیت مسلکی ایجاد شود.
آقای آرز افزود که هماهنگی میان این سه ارگان، گماشتن نیروهای جدید به عوض نیروهای خیالی، تجهیز سربازان و رسانیدن مواد خوراکی به آنان به اسرع وقت میتواند در جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی کمک کند.
در حالی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم ارجگذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی بر ریشه‌کن ساختن فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی تأکید کرد، یک مقام وزارت دفاع افغانستان می‌پذیرد که هنوز نتوانستند فساد اداری در این وزارت را به گونه کامل ریشه‌کن سازند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اما افزود که عزم راسخ برای ریشه‌کن ساختن کامل فساد را دارند. همکارم مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی با محمد رادمنش از وی پرسیده است که فساد اداری تا چه حد در افزایش تلفات نقش داشته است.
درست است، ما در وزارت دفاع ملی قبلا موارد وجود داشت و هنوز هم تا آخرین نقطه ای ریشه‌کن نشده، ولی همون که جناب رئیس جمهور گفتند در وزارت دفاع هم به همان شکل با تسلیم بسیار جدی مبارزه علیه فساد داره.
اما این بار رئیس جمهور مشخصا در مورد فساد در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان صحبت کرده و این را ربط داده با افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان که مسئله بسیار جدی است. کدام موارد فساد سبب افزایش تلفات نیروهای افغان شده در وزارت دفاع افغانستان؟
در گذشته ها یقینا وجود داشت، ولی ما در این عرصه قدم های بسیار بزرگی برداشتیم. این بود که در قراردادهای سلسله مشکلات وجود داشت برای رساندن آشه و ایباته برای آخرین سربازی که در آخرین نقطه پسته ها فعالیت میکردند، این مشکلات وجود داشت و همچنان دشمنان افغانستان هم صحنه سازی برای ازی میکردند که گویا سربازهای ما تلفات ببینند. شما چنانچه آگاهی دارید تلفات ما زیادتر از ناحیه مین است و از ناحیه استفاده از خانه های مردم و سپر ساختن مردم است. ما نتوانستیم که به کلی فساد را ریشه کن بکنیم، ولی در عراق قدم های بسیار خوب و مؤثری برداشته شده و این ادامه داره.
آیا شما مشخصا میدانید که آمار تلفات نیروهای افغان در سال 2016 به گونه مثال به چند میرسید؟
تلفات ما در این سال گرچه با در نظر داشت مسئولیت های زیادی که داشتیم به 1% نسبت به سال 2015 زیادتر شده، اما ما مصمم هستیم که همونطور که گفتیم فساد از بین میبرین و از بین بردن فساد باعث این خواهد شد شما در آینده نشنوین که تلفات ما به این سرحدی که در گذشته های دور بوده دیگه به وجود بیاید.
آیا شما در مبارزه با فساد در درون وزارت دفاع افغانستان هم به کمک امریکا و ناتو نیاز دارین یا ای که خودتان میتونین به تنهایی این را انجام بتین؟
فعلا هیئت رهبری وزارت دفاع و سردرستی کاملا مصمم است که کوچکترین موارد به نام فساد اجازه ندن و هر روز ما شاهد تحولات بسیار خوب و شگرفی در امر مبارزه علیه فساد هستیم. اکنون یک افغانی یا ما برتان بگم که حتی صدوم حصه یک افغانی هم محاسبه میشه. همچنان دوستای ما که نیروهای ایالات متحده آمریکا و رهبری برتری شان است در همی عرصه ما را همکاری میکنند و تکنولوژی که به دسترس ما گذاشته شده ای هم کمک میکنه و وزارت دفاع و سردرسیز هم مصمم است که در راه مبارزه علیه فساد آنچنان که همو پالیسی ما ایجاب میکنه و مصمم هستین موفقیت های را دست بیارین و ما بوت یقین هستیم که در این عرصه موفق خواهیم بود.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع درباره تلاش‌های زدودن فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی صحبت کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما میگوید مشکل ترین تصمیمش در دو دوره ریاست جمهوری فیصله افزایش قوا در افغانستان بوده است. باراک اوباما در یک مصاحبه با تلویزیون ABC نیوز که دیروز منتشر شد از این تصمیم خود دفاع نیز نموده گفت این یک تصمیم درستی بود زیرا طالبان به گفته وی در آن وقت دسته بالایی داشتند. باراک اوباما این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که کمتر از دو هفته به ختم دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوباما می گوید دشوارترین تصمیمش در 8 سال ریاست جمهوریش تصمیم افزایش قوا در افغانستان بود. آقای اوباما در یک مصاحبه که دیروز منتشر شد گفت مشکلترین تصمیمش در دوران 8 سال ریاست جمهوری زمان بود که وی دستور اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان را داد. دوره ریاست جمهوری اوباما کمتر از 2 هفته بعد خاتمه می‌یابد و قرار است جانشینش دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند. اوباما در سال 2009 اعزام 30,000 نیروی اضافی به افغانستان را بعد از بحث‌های طولانی اعلان کرد. این تصمیم اوباما شمار قوای آمریکایی در افغانستان را به 100,000 نفر بلند برد که در کنار 50,000 نیرو از کشورهای دیگر می‌جنگیدند. باراک اوباما گفت فکر می کنم این یک تصمیم درست بود زیرا طالبان در آن وقت قبل از آن که من کارم را به حیث رئیس جمهور آغاز کنم دست بالا یافته بودند که این مسئله تا حد به عدم توجه مورد نیاز ما بستگی داشت. رئیس جمهور اوباما امیدوار بود که اکثر قوای نظامی آمریکایی را تا حال از افغانستان خارج کرده باشد و فقط یک تعداد محدود را در آنجا نگه دارد، ولی آمریکا هنوز هم حدود 8,400 پرسنل نظامی در افغانستان دارد و به روز جمعه اعلان کرد که حدود 300 مارین یا نیروی پیاده بحری را در چند ماه آینده به هلمند می‌فرستد. این در حال است که بیش از 5,000 نیروی زمینی که آمریکایی برای حمایت از اردوی عراق در آن کشور مستقرند، قوایی که به تنهایی قادر به مبارزه علیه گروه تندرو داعش نیستند. زمانی که از اوباما سوال شد که آیا از این که هنوز هم تعداد زیادی از قوا در عراق و افغانستان باقی‌اند احساس مایوسی می‌کنید، گفت ایالات متحده پیروزی مصمم و دائمی را در جنگ علیه تروریسم در کشورهای دیگر نخواهد داشت. وی در اشاره به موضوع کاهش قوا گفت ما حال جای پای بزرگ نداریم و احتمال کمتر می رود که به حیث اشغال کنندگان هدف حملات قرار گیریم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک قاچاقچی انسان تعداد از پناهجویان به شمول اطفال را روز شنبه در هوای منفی 20 درجه سانتیگراد در یک شهرهای در جنوب آلمان رها نموده خودش فرار کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، سرویس مساعدت‌های عاجل آلمان با کمک این افراد رسیده و آنها را به محل مسئول انتقال داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس جرمنی می گوید یک قاچاقچی انسان 19 پناهجو به شمول 5 کودک را روز شنبه هفته جاری زمانی که درجه حرارت هوا منفی 20 درجه سانتیگراد را نشان می داد در پارکینگ یک شاهراه در جنوب جرمنی رها نموده خودش فرار کرده است. به گفته پلیس این افراد زمانی کشف شدند که یکی از این پناهجویان برای جلب کمک به یک راننده دیگر مراجعه نموده گفت دریور آنها فرار کرده و آنها را در هوای سرد در داخل یک موتر رها کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، سرویس مساعدت‌های عاجل در حومه براننبورگ به کمک این افراد رسید و 4 کودک پناهجو به مرکز صحی و بزرگسالان به اداره خدمات اجتماعی انتقال داده شدند. به گفته پلیس این افراد توسط یک موتر مینی بس دارای نمبر پلیت بریتانیایی سفر می‌کردند که راننده آنها فرار کرد. این پناهجویان اتباع کشورهای ایران، عراق و سوریه و با خود پاسپورت نداشته گفتند که هر کدامشان از 500 تا 800 یورو به قاچاقبر پرداخته بودند تا آنها را به یک مرکز مربوط کشور ایتالیا برای پناهجویان در جرمنی انتقال دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، سیاست دروازه‌های باز انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اجازه داد تا از نیمه سال 2015 میلادی به این سو حدود 1,100,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق داخل جرمنی شوند. متحدین محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از وی خواستند تا محدودیت سالانه بالای تعداد پناهجویان وضع کند که داخل این کشور می شوند. اما انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی این تقاضا را رد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به دنبال گزارش تازه استخبارات این کشور در مورد مداخله سایبری مسکو در انتخابات اخیر آمریکا گفت که او حجم تأثیر معلومات گمراه کننده و هک کردن بر مردم سالاری را دست کم گرفته بود. استخبارات آمریکا به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای زیر تأثیر قرار دادن انتخابات اخیر آمریکا دستور مداخله سایبری را داده بود، اما کرملین این اتهام را رد می‌کند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است او اثرگذاری هک کردن و معلومات نادرست بر نظام‌های دموکراسی را دست کم گرفته بوده است. اوباما این سخن را پس از انتشار گزارش جدید از سوی اداره‌های استخباراتی این کشور گفته است. دریافت‌های این گزارش جدید که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمپاین حمله سایبری را به هدف نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه نوامبر ایالات متحده آمریکا صادر کرده بود. اوباما در گفتگو با شبکه خبری ABC دیروز یکشنبه گفت فکر نمی‌کرد که پوتین را دست کم گرفته باشد. در گزارش استخباراتی که در 6 ماه جنوری از سوی اداره استخبارات ملی ایالات متحده منتشر شد، آمده است که روسیه تلاش کرده بود تا از راه به اعتبار ساختن هیلری کلینتون، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 8 ماه نوامبر، به نفع ترامپ کار کند. در واکنش به یافته‌های این گزارش، سفارت روسیه در لندن آن را خنده آور خوانده است. در گذشته هم گزارش‌های در مورد رخنه کردن هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه به کامپیوترهای احزاب سیاسی ایالات متحده از جمله حزب دموکرات این کشور منتشر شده بودند. اکنون گزارش جدید استخباراتی آمریکا بررسی‌های قبلی را در این مورد تایید کرده است. پیش از انتشار این گزارش، مقام‌های ارشد استخباراتی ایالات متحده ترامپ را از وضعیت آگاه ساختند. پس از کسب معلومات، ترامپ با صدور بیانیه به تیم خود هدایت داد تا در 90 روز نخست ریاست جمهوری و طرح را به هدف مبارزه جدی با حمله‌های سایبری و متوقف ساختن آن آماده کنند. او همچنین گفت که به کار اداره‌های استخباراتی آمریکا زیاد احترام دارد. اما یک روز پس از انتشار گزارش استخباراتی آمریکا، ترامپ بار دیگر روی بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو تاکید کرد. این موضع گیری ترامپ برای شمار از امحزبی های خودش هم پذیرفتنی نیست. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه از ترامپ خواسته است تا روسیه را به دلیل تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور توبیخ کند.
If after having been briefed by our intelligence leaders,
اگر پس از آگاه شدن از سوی رهبران استخباراتی ما دونالد ترامپ هنوز هم در مورد آنچه که روس‌ها انجام دادند نامطمئن است، برای من بسیار دلسرد کننده است، چون شواهد زیادی در این مورد موجود است. من از ترامپ می‌خواهم بداند که روسیه مداخله کرد و عقب رفت. ممکن است دفعه بعد ایران یا چین به ایالات متحده آمریکا حمله کند. امروز دموکرات‌ها مورد حمله قرار گرفتند. ممکن است در انتخابات آینده جمهوری خواهان مورد حمله قرار گیرند.
بسیاری از قانونگذاران برجسته جمهوری خواه و دموکرات بر دریافت های این گزارش استخباراتی جدید مهر تایید گذاشته و سه کمیته جداگانه سنا در حال تحقیق در مورد کمپاین سایبری هستند. اکنون دریافت های این گزارش استخباراتی جدید بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 8 ماه نوامبر 2016 بر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون سایه افکنده است. قرار است ترامپ کمتر از دو هفته دیگر مراسم تحلیف خود را به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا به جا آورد.
گزارش بود از انکشافات رابطه واشنگتن و مسکو و ادعای مداخله سایبری روسیه در انتخابات اخیر آمریکا. گزارش های رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران روز یکشنبه وفات کرد. مرگ رفسنجانی عکس العمل های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران به دنبال داشته است. برخی ها مرگ او را تسلیت گفتند، ولی تعداد هم با مرگ او نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که نسبت بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستر بود، روز یکشنبه در اثر حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله بنیانگذاران رژیم اسلامی ایران به شمار می آمد، از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 میلادی در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. مرگ هاشمی رفسنجانی واکنش‌های متفاوت را در کشورهای منطقه و در بین اپوزیسیون ایران در قبال داشت. وزیر خارجه بحرین که از مدت‌ها ایران را به مداخله در این کشور متهم می‌کند، در پیامی که از طریق توییتر فرستاده صرف گفته است، رفسنجانی را خداوند مغفرت کند. عماد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین با ارسال یک پیام جداگانه به ایران گفته است، برای روح وی به دربار خداوند دعا می‌کند و مراتب تسلیتش را به رئیس جمهور، مردم ایران و خانواده وی ابراز کرده است. حکومت عربستان سعودی که بزرگترین رقیب منطقوی رژیم شیعه ایران به شمار می آید، به طور فوری پیام تسلیت به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی ارسال نکرده است، ولی یک تلویزیون دولتی این کشور مصاحبه یک مقام مجاهدین خلق را نشر کرده که هاشمی رفسنجانی را در سال 1988 میلادی هنگام ختم جنگ ایران و عراق در اعدام هزاران تن دخیل خوانده است. شیخ سبا الاحمد سبا امیر کویت در پیام تسلیتش به خاطر مرگ هاشمی رفسنجانی از خداوند خواسته است بالای مرحومی رحم کند. شیخ تمیم بن عماد الثانی امیر کشور قطر که منابع مشترک گاز با ایران در آبهای خلیج دارد، نیز به مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به حکومت ایران پیام تسلیت فرستاده است. امارات متحده عرب که متشکل از 7 منطقه فدرالی تحت حاکمیت شیخ هاست و ایرانی ها بزرگترین اقلیت نژادی این کشور را تشکیل می دهند، با مناسبت مرگ هاشمی رفسنجانی به ایران پیام تسلیت فرستاده است. انور قرطاش وزیر خارجه امارات متحده عرب که بزرگترین انتقاد کننده ایران در بین کشورهای خلیج به شمار می آید، هاشمی رفسنجانی را صدای ریالیزم یا واقع‌بینی سیاسی و اعتدال در ایران خوانده است. مریم رجوی رهبر گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در تبعید در پیامش ابراز امیدواری کرده است که با مرگ رفسنجانی رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش واکنش های کشورهای منطقه در برابر مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. ساعت 7 فردا من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.